アダメラジオ。
سلام ستریم شه ده سهار و بجی شوه ده امریکا آقا گشنا راڈیو پروگرامونه ختم شول ده دیزه صفی الله ستانک زیمو ده میر احمد صافی په تخنیکی همکاری ده آزادی راڈیو ده سهرانه خبری مجلی تخرق لستویم نن یک شنبه د اسد 14مه د اگست 15مه ده وړاندې په پروګرام کې اوري چې امنیتي چارواکي وایي په ننګرهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې زیاتې کړي. دفاع وزارت وایي دغه ولایت اضافي سرتیري استولي څو له پولیسو سره همکاري وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا په وړاندې صبر ختم شوی او غواړي په دوو امریکایي وزیرانو بندیزونه ولګوي، خو دا هر څه له خبرونو وروسته. مهم خبرونو سره ټکی دادی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په جاوز جان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. او په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په جاوز جان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی دی. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تسلیم شوی وسلوالو په اړه نورې پریکړې د جاوز جان د ولایتي چارواکو په لاس کې دي.
با معیارهای بین المللی دارای قوانین بسیار خوب مدنی
ایوه موږ داسې قوانین لرو چې په نړیوالو اسلامي او افغاني معیارونو برابر دي. موږ هغوی دولت ته سپارلی، د هغوی شمیر 250 تنه وو. دولت قوانین عملی کوي، د هغوی د مجازات او مکافاتو پریکړل دولت سره ده. تر اترمنش په وینا تیرونه د جاوز جان په درزاب ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش 250 وسلوال ورته تسلیم شول. د جاوز جان د قوشتېپې او درزاب ولسوالۍ یو شمېر خلکو بیا پرون په یوه اعتراضي غونډه کې د تسلیم شوی وسلوالو د محاکمې غوښتنه وکړه. د جاوز جان امنیه قومندان فقیر محمد جاوز جانی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش تسلیم شوي غړي به د بشري ضد جنایتونو د ترسره کولو په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. د دغه حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د روانې پنجشنبې په ورځ جوړیږي او هدف یې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د خبرو پیل ده.
په دې غونډه کې به د افغانستان د مختلفو قومونو څخه خلک وي، مدني ټولنو څخه به خلک وي، دنیا عالمان به وي. په دې غونډه کې به زموږ تر ټولو فوکس پر دې وي چې څنګه افغانان یو موټی شي.
بسم الله وطن دوستونه ویل چې وسلوال طالبانی وربللی، خو ویل چې په غازی سټیډیوم کې غونډې ته د هغو سیمو خلک هم ورزی چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي. د سولې ولسی حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پیاده سفر پیل کړي. په میمنه ښار کې اول وار د میوې یو مارکیټ جوړ شو. د میمنې ښاروال احمد جاوید کیوان پرون شنبه په فاریاب کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل د دې مارکیټ له جوړېدو سره به د کروندګرو او باغدارانو زیاتې میوې خرڅ شي او په ښار کې به کثافات هم کم شي. د میمنې د میوې مارکیټ دوکاندارانو په پانګوالو په خپل مالي لګښت جوړ کړی. د مارکیټ مالک احمد فواد پرون ازادي راډیو ته وویل دا مارکیټ یو اتیا دوکانونه لري. د فاریاب والی ویلي د مارکیټ د امنیت په تامین کې د برق او د برق پرسولو کې مرسته تکوي. نړیوال خبرونه. په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په زیاتو ښارونو کې پرون خلک د خپل کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د اعتراض څرګندولو لپاره لارو سړکونو ته راووتل. پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له برحاله کېدو سره اقتصادي فشار ورځ په ورځ زیاتېږي. فارس خبری آژانس پرون شنبه وویل په کراچ کې یو وګړي له موټر پر خلکو ډزې وکړې او یو تن یې وواژه. فارس همداراز وویل په کراچ کې امنیتي ځواکونو شل مظاهره کوونکي نیولي. په تهران، اصفهان، شیراز، مشهد او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو په ابتدا کې د ایراني ریال د نرخ د لوېدو په مارکیټونو کې د ګرانۍ او د اقتصادي کمزورتیا پر ضد مظاهرې کولې، خو په وروستیو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مذهبي رهبرۍ پر ضد زیات شعارونه اورېدل کېږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی د امریکا د کورنیو چارو او عدلی پر وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. اردوغان ویلی دا پریکړه د امریکا د حکومت د ورته اقدام په جواب کې کړي. د امریکا حکومت د اګست په لومړۍ نیټه د ترکیه د کورنیو چارو او عدلی پر وزیرانو بندیز ولګاوه. واشنگتن له انقره غوښتنه کوله چې د اندرو برانسن په نوم یو امریکایي کشیش یا پادری چې د ترکیه حکومت نیولې خوشی کړي. واشنگتن تېره اونۍ پر انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیه د کورنیو چارو او عدلی پر وزیرانو بندیزونه ولګول. اندرو برانسن په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوب پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. او د چچنیا په ګلیګادین کلی کې زرګونه کسانو د یوسف تیمورخان په نوم د یو وګړي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. یوسف تیمورخانوف په 2011 کال کې د یو روسي ډګروال یوری بوګدانوف د قتل په جرم نیول شوی او په 15 کاله بند محکوم شوی و. بوګدانوف د چچنیا په خلکو کې په بد نوم درلود او د یوې چچنۍ ښځې د تښتولو او ظالمانه قتل په جرم 8 کاله په زندان کې تیر کړل او تر خوشي کېدو وروسته په مسکو کې په ډزو ووژل شو. سره له دې چې یوسف تیمورخانوف د ډګروال بوګدانوف د ویشتلو په جرم نیول شوی و، خو هغه د بې ګناهۍ ادعا کړې وه. تیمورخانوف د جمعې په ورځ د سایبریا د اومسک ښار کې په زندان کې مړ شو. د هغه مړی پرون د چچنیا ګلیګادین کلي ته ورسېد او ډېر خلک د درناوي لپاره د هغه جنازې ته ورغلل. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې دفاع وزارت وایي ننګرهار ته اضافي سرتیري استولي دي.
ما فقط برای حمایت پلیس رفتیم. در خط اول پلیس است، در صورتی که ضرورت یافته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه میدیم.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې په وروستۍ اونۍ کې خونړۍ حملې وشوې او لسګونه کسان پکې مړه شول، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي امریکا ته صبر ختم شوی.
موږ تر پرونه منتظر وو، اوس خپلو همکارانو ته دستور ورکوم که د امریکا د کورنیو چارو او عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري کنګل یې کړي.
او د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
غرمه ډوډۍ ته مې په مردار لاسې نه خورم، خو ځینې مستري هم شته چې دا لاسونه یې تورې په همدا تورو لاسو باندې شروع کوي وي خوري. والله د مستري یمه، کوم مشکل نشته، ده دیننه هم همداسې قوي یم، بس زور یې نه رسېږي.
بیا مهم سهار بخیر. لومړی مطلب ترازو. په ننګرهار ولایت کې چارواکي د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکوي، په داسې حال کې چې دا ولایت په وروستیو اونیو کې د خونړیو حملو شاهد و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هغه ولایت ته اضافي ځواکونه استولي او د اړتیا په وخت کې له پولیسو سره مرسته کوي. خو د جلال آباد یو شمیر ښاریان وایي د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله یې اندېښنې هر ورځ زیاتېږي. فرشتې جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی زبیح الله زمری وایي په ښار کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله هر وګړی له خپل کوره د وتلو ویره لري. زبیح الله زمری تر دې مخکې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی و. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل د ښار اوسیدونکي هر غړی د انتحاري حملې وسلوال نشته او چاودنی په ویره کې اوسي.
مخکې خلکو د چا زامنو یا د چا د کورنۍ غړو چې په عسکري قطعات کې وو هغوی به احساس تشویش کوو. اوس عام خلک چې کور ته وځي، کراچیوان کراچی پسې ځي، دکاندار دکانداری ته وځي، تجار تجارت ته وځي او ډاکټر چې خپل معاینخانې ته ځي، دوی ټول په ځان باندې شش کلمې وایي. حالت امنیتي حالت ګواښ لاندې دی.
خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د اضافي ځواکونو له ورتګ سره به امنیت ښه سي. خوګیاڼي ننګرهار ته د ملي اردو د تازه ورغلو عسکرو د شمېر له څرګندولو ډډه وکړه، خو ویل چې پرون د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی هم د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره په ننګرهار کې و.
د ګمارن هم ولایتي شورا لوري هرکلی شوی دی او هم د ولسونو لوري دوی ته په غاړه کې ګلونه واچول شول. د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت لپاره د پولیس ځانګړي قطار رسېدلی ده او ډېر ګر به د ښار په ټولو سیمو کې د پولیس وګمارل شي. ملي اردو به د ځانګړو له مخې تر دې وروسته دم ترفره کړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځانګړي ځواکونه د ملي پولیسو د ملاتړ لپاره په جلال آباد ښار کې ځای پر ځای شوي دي.
ما فقط صرفا برای حمایت پولیس رفتیم. در خط اول پولیس است و برای حمایت از او ما هستیم که در صورتی که ضرورت بیفته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه می
ده. په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم ډله په یوه رپورټ کې چې پرون ازادي راډیو ته رسېدلی وایي چې په ننګرهار کې په وروستیو شپږ میاشتو کې څه ناڅه 300 کسان په انتحاري حملو وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل سوي او تر اوسه وضعیت زخمیان شوي دي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ادعا کړې چې د ملکي تلفاتو شمیر دومره لوړ نه دی. په ننګرهار کې په وروستیو کې خونړۍ حملې وسوې. د زیاتو حملو مسؤلیت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان وسلوالو اخیستی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړې ادارې پرون ویلي چې د افغانستان حکومت د دې هیواد پر 15.5% خاوره واکمني لري او تر واکمنۍ لاندې سیمې یې 1% د تیر کال په پرتله کمې شوې دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د داعش وسلواله ډله د دوی په پوځي عملیاتو کې سخته ځپل سوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په ننګرهار کې پوځي عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل چې د ننګرهار په نازیانو، په چیر او ګام، چپرهار او کوټ ولسوالیو کې د داعش ډله او نور وسلوال تر ډیره حده ځپل شوي دي او له دې امله وسلوالو د غچ اخیستلو لپاره په جلال آباد ښار کې پر ملکي اهدافو حملو ته شدت ورکړی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
بیا هم د ننګرهار په اړه یو بل راپور. د ننګرهار د حج اوقاف ریاست د ولسي جرګې د غړي ظاهر قدیر هغه څرګندونې بې بنسټه بولي چې ګواکې د دغه ولایت اکثریت دینی مدرسې د داعش په تبلیغاتي مرکزونو بدل شوي. د ریاست سرپرست للتان همت ازادي راډیو ته وویل ټولې دینی مدرسې د دوی تر کنټرول لاندې دي او په دې اړه یې اندېښنې بې ځایه دي. خو یو شمېر دینی عالمان بیا په ځینو مدرسو کې د مخ پر زیاتېدونکي افراطیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي حکومت یې باید مخه ونیسي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ننګرهار د حج اوقاف ریاست مسؤلین وایي د ننګرهار د دینی مدرسو په اړه راپورته شوی اندېښنې واقعیت نه لري او دوی په ټولو مدرسو خپل کنټرول لري. د دغه ریاست سرپرست للتان همت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار د دینی مدرسو ټول درسي میتودونه دوی په جدي توګه څاري.
د شریعت مطالعه د اصول او د قانون د حج اوقاف د وزارت او زموږ د ارشاد د اوقاف د ریاست د نظارت او کنټرول لاندې او په دې کې څه هیڅ قسم د فکر مطالعه نه ده پیدا شوې او نه پکې شته دی چې خدای نخښه دی چې نور قسم درسونه پکې تدریس کېږي. د انشاءالله نه څه زموږ په حدودو دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ظاهر قدیر ویلي چې په ننګرهار کې د شاوخوا 400 دینی مدرسو اکثریت د داعش د جلب جذب او تبلیغاتو په مرکزونو بدلی شوې دي. ځینو ورځپاڼو د ښاغلي قدیر له قوله دا هم ویلي چې د حکومت د هڅو باوجود داعش یا اسلامي دولت نومي ډله په ننګرهار کې فعال حضور لري او دغه ولایت له تورې بوړې سیمې د ستراتیژیک مرکز په توګه کار اخلي. په ننګرهار کې د داعش د حضور او فعالیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا د 2018 میلادي کال د اپریل پر 14 د ننګرهار پاچین ولسوالۍ تر ټولو ستر ناتومي بم وغورځوه. د دغه بم له غورځولو وروسته داسې تمه کېده چې په ننګرهار کې به د داعش فعالیتونه کم شي، خو په دې وروستیو کې دغې ډلې په ننګرهار کې مرګونی بریدونه کړي دي. له دې ټولو سره سره یو شمېر دینی عالمان په دینی مدرسو کې د مخ پر زیاتېدونکي افراطیت په اړه اندېښنه ښیي. دینی عالم احسان الحق نفي وایي له دینی مدرسو د ناسم استفادې لپاره باید حکومت په ټولو مدرسو جدي کنټرول ولري.
بدون له مدرسې زموږ ژوند ناممکن دی او دا فکر باید څوک ونه کړي چې مدرسه د هیڅ نه وي. ولې باید درسونه په شکل مخکې لاړ شي؟ دا باید کنټرول وي. دې کې باید مستند علما ځای په ځای شي. دې کې داسې علما چې په رښتیا هم له اسلام نه سم ترجمانی کولی شي او سم تعبیر کولی شي، دغسې استادان به پکې موجود وي. د دې تر څنګ چې مونږ زده کړه کوو، مونږ علوم زده کوو، مونږ اسلام پکې زده کوو، باید دا خبره هم پکې زده کړو چې د مسلمان عادت او رویه او خوی او فکر باید څنګه وي.
د خاغلی حنفی په خبره کې څه موس په هیواد کې د ننه د دینی زده کړو لپاره ښه زمینه برابره شوی چې دغه مسلې تر ډیره د افراطیت مخه نیولې، خو بیا هم پر ټولو دینی مدرسو د حکومت څار حتمی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له رضوان مراد اورو.
ډیلی میل ورځپاڼې په لندن کې د افغانستان د سفیر په حواله لیکلی دي چې یو شمیر سخت دریځه کسان چې برطانوي پاسپورتونه لري د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو کې فعالیت کوي. ډیلی میل لیکي داعش ډله چې په تیرو دوو کلونو کې په سوریا او عراق کې ماته وخوړه، اوس په افغانستان کې ځان ته د فعالیت زمینه برابروي. په لندن کې د افغانستان سفیر دی ورسپانې ته ویلي دي چې د ده په باور دا سخت دریځي چې په اصل کې پاکستانیان دي او اوس یې برطانوي اسناد ترلاسه کړي په اسانۍ کولی شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو کې فعالیت وکړي، ځکه دوی په محلي ژبه خبرې کولی شي او په تګ راتک او مېش کېدو کې هم ستونزه نه لري. د افغانستان سفیر ویلي دي دا سخت دریځه افراد نه یوازې افغانستان بلکې برطانیې ته هم ګواښ ګرځي. ډیلی میل لیکي چې همدې خطر ته په پام د افغانستان او برطانیې استخبارات په ګډه کار کوي چې دا کسان ونیسي. ډیلی میل په خپله تازه ګڼه کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو جومات د شنبې د ورځې د ځان وژونکي برید په اړه هم لیکنه کړې ده. ډیلی میل د هغو سلګونو کسانو تصویرونه خپاره کړي دي چې د شنبې د ورځې په برید کې د وژل شوو کسانو جنازې ته راټول شوي وو. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په پکتیا کې د اهل تشیع پر جماعت د خونړۍ برید جنگي جنایت بلل کېدای شي. ډیلی میل ورسپانې د ګردیز د پیښې د قربانیانو د خپلوانو له ډلې څخه د حاج سلطان په نوم د یو کس څرګندونې هم نقل کړي دي. اویا کلن حاج سلطان د ورسپانې ته ویلي چې حکومت د شیعهګانو د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی دی، خو نوموړي د ګردیز پر جماعت برید د افغانستان د دښمنانو کار بللی چې په خبره یې غواړي د افغانستان د خلکو ترمنځ تفرقه پیدا کړي. حاجي سلطان ډیلی میل ته ویلي د افغانستان دښمنان به هیڅکله ونه توانیږي چې په دې اعمالو سره افغانان وویشي. ټایمز آف انډیا ورسپانې د هغه افغان کیسه خپره کړې ده چې د درملنې لپاره هند ته تللی خو د وخت په تېرېدو سره د نشه یي موادو په یو قاچاق وړون کې بدل شو. ټایمز آف انډیا د پولیسو په حواله وایي چې شپږ دېرش کلن محمد نادر خادم له دوه کیلوګرامه هیروینو سره نیول شوی دی. نادر څو کاله مخکې په زیړي اخته شوی و او د درملنې په خاطر هند ته لاړ. ورسپانه وایي هند ته سفرونو او د محمد نادر درملنې زیاتو پیسو ته اړتیا لرله او د هغه وخت د نشه موادو په قاچاق وړون کې بدل شو چې د یو بل افغان په مشوره یې له افغانستان څخه د مخدرو موادو قاچاق پیل کړ. ټایمز آف انډیا لیکلی دي چې محمد نادر خادم د اته کروڑه هندي کلدارو په ارزښت نشه یي موادو سره ونیول شو او اوس په زندان کې ده.
په هیواد کې د ټولنې د اصلاح او سمون په هدف د علماو یو څلېرویشت کسیزه کمیسیون په کار پیل وکړ. دغه کمیسیون به د مولوي قیام الدین کشاف مشرۍ په درې ګونو کمیټو کې د فساد او ناوړه کړنو د مخنیوي او د ټولنې د اصلاح لپاره خپل وړاندیزونه او طرحې د عملي کېدو لپاره له ولسمشر اشرف غني سره شریکه وي. اخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر او د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک د کمیسیون جوړیدل اغیزمن بولي او د دوی د وړاندیزونو او طرحو د عملي کېدو ډاډ ورکوي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي حکم له مخې د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی علماو یو څلورویشت کسیز کمیسیون د ټولنې د اصلاح او ناوړه کړنو د مخنیوي په هدف په کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون مشر قیام الدین کشاف د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې کمیسیون له لارې به دوی یو لړ مهم موضوعات راسپړي او ولسمشر ته به وړاندې کوي.
دا په یو اسلامي هیواد کې د اسلامي نظام د شارک حاجتونه لري. دا موضوعات یعنی تقریبا ټول هغه مسؤلیتونه چې د اجتماع یا د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري هغه په دې کې ځای شوي. کمیټې به له خیره کار شروع کړي، کمیټې به خپلې طرحې وړاندې کړي. دا طرحې به ورځي محترم جمهور رئیس ته او د هغې نه وروسته به په دې عملي کار شروع کړي.
د پداسي حال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه پر اس په ار کې د اداري فساد په وړاندې د ممبر غ کانفرنس په پا پای کې ویل چې یوې وړې مفسدې ډلې د دیرش میلیون افغانانو شهرت په مزکه وشتلې. په دغه کانفرنس کې شاوخوا 200 علماو ګډون کړی وو او دوی د فساد په وړاندې د ممبر غ کانفرنس په وروستۍ ورځ په خپل پریکړه لیک کې له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتل چې د مفسدینو په وړاندې په خپلو پریکړو او فیصلو کې قاطع واوسي. بلخوا د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی چې په دغه کانفرنس کې ګډون درلود ویل چې له فساد سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري او دینی علما باید د فساد په وړاندې په مبارزه کې فعاله او پراخه ونډه واخلي. ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې د فساد پر ضد په ملي ستراتیژۍ کې به د دینی عالمانو سپارښتنو ته ځای ورکړي او عمل به پرې وشي. له دې وروسته د ولسمشر د شپږ سوه درې څلوېښتم ګڼه حکم له مخې د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی عالمانو یو څلوېښت کسیز کمیسیون وټاکل شو چې په دریو کمیټو د ارشاد د پیاوړتیا او رسنیو د اغېزمن رول د علماو د انسجام او د دینی مدرسو تعلیمي نصاب په برخه کې کار کوي.
جنگ دولک سول خان
سول او ملی یوالی ده هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په غزنی ولایت کې مدني فعالان د خزو د روغتیا برخې ته د نه پاملرنې په اړه انتقادونه کوي. دوی له حکومت غواړي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي چارې ډېرې شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
کلتوري دودونه له ولسوالیو څخه د ولایت او نورو حوزوي روغتونونو ته د لارو ناسم امنیت او د دې تر څنګ ښځو ته په درنه سترګه نه کتل هغه ستونزې دي چې ښځې له روغتیايي اسانتیاوو بې برخې کړې دي. دا چې په غزني کې په یویشتمه پیړۍ کې لا هم د ښځو درملنه په کورني درملو سپیرکیو او بادیانو کېږي نو مدني فعال جمیل وقار وایي ډېری ستونزې دي چې د ښځو د درملنې مخه یې ډپ کړې ده.
اوس هم دا یو شرم ګرنه کېږي چې ښځې له کورې باندې ووځي ډاکټر ته ورسی. دو ملت دا دسی نارینه ډاکټران دی او خزینه ډاکټران نسته. بل ستونزه دا دسی روغتیایي مرکزونه متاسفانه دی موسم کم دی او خلک سی وسنه لري پیسې نه لري او اقتصادي خنه ده نو تر خار پورې راوړلای نه سی.
څنګه چې د افغانستان په پښتنې سیمو په ځانګړې توګه په غزنی کې د ښځو او سړو په خوراک څښاک او پوشاک کې توپیر لیدل کېږي نو حکمت الله آریان وایي ښځو ته ارزښت نه ورکول هغه مشکل دی چې روغتیا ته یې پاملرنه نه کېږي.
هغوی ډاکټر ته په دې خاطر باندې نه وړل کېږي چې دوی بې غوره دي او اصلا روغتیا ته پاملرنه نشته، عامه پوهاوی نشته په دې برخه کې. زه متاسفانه دغه ستونزه اوږدېږي. دوی په نن او سبا باندې دغه خپل مریض پرېږدي تر څو دغه ستونزه ډېره جدي سي. دا حالت بیا په ماشومانو باندې هم بد اغېزه کوي او په کور کې نورې ستونزې هم زېږوي.
دا چې د غزني خلک په یو غریبه ټولنه کې ژوند کوي نو مدني فعال سیف الله مفتون وایي د امکاناتو د نشتون له امله هم ښځې روغتونونو تنبیول کیږي.
نور لاملونه هم څه ده چې امکانات نشته په سیمو کې چې د خپل ناروغان تر روغتیایي مرکزونو پورې ورسي. مثلا اقتصادي وضعیت د خلکو بیخي زیات خراب ده. داس کلیسې ساتي چې موټر وجود نه لري.
دا چې په غزنی کې له ښځو سره مرستندوی ادارو هم څه کړي دي کنه نو په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د روغتیا ریاست په همکاري زیاتې هڅې کړي دي څو ښځې له دغه حالت څخه راووځي.
ما در ریاست امور زنای ولایت غزنی البته برنامه آگاهی دهی
دا وای د حج او اوقاف ول ریاست سره هم د منبر لاره د عامه آگاهی په برخه کې غونډینی ولې دي. خو بیا هم ډیرای خلک دې ته نه حاضری چې څو د میرمنو درملنې ته پام واړوي
و به خصوص ما به ریاست حج اوقاف کې ما جلسه.
غزنی د افغانستان د هغه ولایتونو له جملې څخه یو دی چې ډیرای برخه جګړو ځپلې ده چې زیاتې میرمنې د روغتیا تر څنګ د ژوند له اړینو اسانتیاو خه به برخی دی.
ویوا لا لیبرتا
او سربقوی کردستان.
امروز حقوق هستیمون رو تسلیم کردیم.
رفراندوم سورس
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
ازادي رادیو ډاټ کام د ازادي رادیو د انلاین خبرونو د اوریدو لپاره آدرس دی. کولی شئ راپورونه او مطالبه په دغه ویب سایټ کې ولولئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا په وړاندې د خپل صبر د پای ته رسیدو خبره وکړه او ویل د امریکا د حکومت پر دوه لوړ رتبه چارواکو بندیزونه لګوي. په ترکیه کې د یو امریکایي کشیش د نیول کېدو له امله د دواړو هیوادونو په سیاسي اړیکو کې یو وار بیا لانجې زیاتې شوې. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې پر دوه لوړ رتبه امریکایي چارواکو به بندیزونه ولګوي. اردوغان ویلی دا پریکړه د امریکا د حکومت د ورته اقدام په ځواب کې کړې ده. د امریکا حکومت تیر اونۍ د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې وی غونډې ته وویل چې حکومت یې تر اوسه له صبره کار اخیستی و خو بالاخره یې پریکړه وکړه چې د امریکا حکومت ته ورته ځواب ورکړي.
موږ تر پرونه منتظر وو. اوس خپلو همکارانو ته دستور ورکوم او غواړم چې که د امریکا د متحدو ایالاتو د کورنیو چارو او عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري کنګل یې کړي. خو د دې تر څنګ د ترکیې ولسمشر وویل چې له امریکا سره د خپل هیواد دوستانه اړیکې غواړي او باور لري چې له واشنګټن سره د هرې ستونزې د حل توان لري.
په ترکیه کې د دې لوړ رتبه امریکایي چارواکو د شخصي پانګې د موجودیت په اړه معلومات نسته. د امریکا حکومت مکررن له انقرې غوښتنه کوله چې د اندرو برونسن په نوم یو امریکایي کشیش چې د ترکیې حکومت نیولی خوشی کړي. واشنگتن تیره اونۍ پر انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. کشیش اندرو برونسن په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوبه پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. د مجرم ثابتېدو په صورت کې هغه حتی په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ په سنګاپور کې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره وکتل او د کشیش برونسن د برخلیک په اړه هم خبرې ورسره وکړې. پومپیو تر دې کتنې وروسته خبریالانو ته ویلي وو هیله من دی چې په راتلونکو ورځو کې د برونسن د ازادۍ په اړه زیات پرمختګ وشي.
اوس هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په جوزجان کې د داعش تسلیم شوي وسلوال د هغه ولایت ملکي ادارې ته سپارل شوي دي. دفاع وزارت په وینا تېره اونۍ د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 2500 وسلوال دولت ته تسلیم شوي وو. د افغانستان د سولې ولسي حرکت د کابل ښار په غازي سټډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. دا غونډه د پنجشنبې په ورځ ترسره کیږي. په میمنه ښار کې اول وار د میوې یو مارکیټ جوړ شوی دی. د فاریاب والی ویل د مارکیټ د امنیت په تامین او دوکانونو د برق پرسولو کې به مرسته کوي. په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په زیاتو ښارونو کې پرون خلک د خپل کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د اعتراض څرګندولو لپاره لارو او سړکونو ته وتلي وو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د امریکا د کورنۍ چارو او عدلی پر وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. اردوغان ویلي د افریقا د امریکا د حکومت د ورته اقدام په جواب کې کړي. او د چشنیا په ګلیداګین کلی کې زرګونه کسانو د یوسف تیمورخانوف په نوم د یو وګړي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. دای د یو روسي ډګروال بوري بوګودانوف د قتل په جرم نیول شوی او وژل شوی. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. همدارس فیسبوک ډاٹ کام سلش ازادي رادیو د ازادي رادیو پښتو فیسبوک دی. کولای شئ د خبرونو هلته هم ولولی او نور مطالب او ویډیوګانې هم وګورئ.
د ژوند رنگونه
نن نه عرب شاده مستریم.
تاسو څه مستریه؟
دای موټر ورکه موټر.
که موټر هر خرابې ولري ته جوړول شي.
خو دلته مختلف کارونه دي پکې لکه کوپی کشي مستری توپ دی ماشين کار. منګه دی ماشين کار کوو.
څومره وخت شو چې دغه کار کوي؟
دا خو بس تقریبا یو تکالم شاګردي کړی دا دوه درې کال دی استاد کی.
دغه د موټرو مستریان چې مالی دلی د دوی کالی ډیر تور وی غوړ وی خوستا پاک دی. دا څنګه
د سیما پاک خور مستریم او ډیر ځان ته چټلی وغنه پرې اګم
چې د موټر لاندې څه مالی نو بیا څه کوي؟
بیا وسات چې دا یو شاور امره په سمولو کنه زنه پرې چې مثال کالی خراب شي دا ځکه لدی نه سړی مرزه مخلي مریضیږي. نو کوشش کوو چې یو شای ځان ته ورکو په غبنی بیا سم کارو کړو.
لاسونه بیا څنګه کوي؟
لاسونه خو بس ماخام شامپو ده په مغې مینځو.
او غرمه چې ډوډۍ خورین بیا څه کوي؟
غرمه ډوډۍ ته مینځو په مردار لاسه نه خور. او دا خو چې په مردار لاسو خوري بیا ډیر د لاسونه خرابې. خو ځینې مستریان ستې د لاسونه تورې په مداتور لاسو باندې شروع کوي خوري چې بیا ورته ویل د څه کوي ولا د مستری م کوم مشکل نشته ده. نه نه مم د څه قوی م بس زور نه رسیدي. نو ډیر چا خپل مختلف خواص ده.
نو دا خو بیا یو وخت کې زور پر رسیدي کنه ده.
خو بیا آینده کې چې دای عمر په پخې دوی تاوان بیا ورته کوي ځکه بیا له هر نگانه د بیا خرابې. نو کوشش باید تو کې سیډر په اصول باندې کډوډي خوړر شیخوري مالاسنه پاک باید پرې.
او لمړی ځل چې کار اپیل کړل چا سره در اپیل کړو چرته؟
اول ځل مال خپل پلار سره مستری توپ شاګردي شروع کړه. زما پلار استاد و دې مستری توپ. بیا غ سره مې اته کال مستری شاګردي وکوله. بیا غ دوه را کړل خپل دوکان ماته پرې کو دي خپل کار وسکه و ده. الحمدلله زه خپل استاد یم.
پلار دې چا استاد دی واغه وخت تور سره شاګرد وي غوسه خو بینه در تکول کله چې شی خرابې ده؟
نو دا خو معلومه ده شاګردي کې وکیل تکول نو دا شان په کېفته دي چې تر هغه هغه خپل مقصد ته غواړي ورسیږي.
پوس پنه خو به نه میشته
ولا پوس پنه میشتي وخت راغله د شډیر په خارسي پوس پنه مخلي ورور بس خاطر دې دې چې اولادم د شایو نتیجې ته ورسی د شاګردان ستې دوله ځل اف کال شاګردي کړی ده لکه نو سم ما شاګردي کې لګیا دي کومه غته نه دی رسیدې.
څنګه دې اوس ته ژوند خده جوړ دې لدې کار سره؟
شکر الحمدلله ډیر ښه هزار بار شکر گزاری ښه کاروبار
زاس خره چې خوشاله یې مننه
تانم ډیره مننه خیر
مننه چې د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. وخت په افغانستان کې د سهار 9:30 بجې کېږي. بل پروګرام کابل سټوډیو نه احمد هانه وړاندې کوي.